یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې موزنور یاسین نوري هرکلای کوم. و په ریچ د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبت پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه د انتخاباتو لوی څارونکو سره غږېدلي وو. پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی اجمل عام د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
داس حال کې چې امریکا او طالبان خپلو کې د سولې هڅه کوي، په افغانستان کې یو بل امریکایي سرتیری وژل شوی. د جوزجان ولایت چارواکي ویلا هم په درزاب ولسوالۍ کې محاصره شوي سرتیری بل ځای نه دی انتقال شوي. او اسرائیل خپلې مخکینۍ پریکړې شاته شو، اوس به په غزې ترنګ کې میشتو عیسویانو ته اجازه ورکوي چې د کرسمس جشن د لمانځلو لپاره بیت المقدس او لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. په داسې حال کې چې امریکا او طالبان په خپلو کې د سولې یو توافق ته د رسیدو هڅه کوي، د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي یو امریکایي سرتیری نن په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوی. امریکایي ځواکونو په یوې خبرپاڼه کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او د وژل شوي سرتیري نوم یې هم نه دی په ډاګه کړی. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي، د دې امریکایي سرتیرو د وژلو مسؤلیت منلی. مجاهد ادعا کړې چې طالبانو د کندوز په چاردارې کې یو موټر منفجر کړی چې په نتیجه کې یو امریکایي او یو افغان سرتیری ټپیان شوي هم دي. په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 20 تنه بهرني سرتیری وژل شوي. دا مهال افغانستان کې د میشتو بهرنیو پوځیانو شمیر شاوخوا 20,000 ته رسیږي چې ډېری امریکایان دي. دوی د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې، همکارۍ او سلام مشورې چارې پرمخ وړي. ځینې امریکایي ځواکونه د افراطي ډلو پر ضد د تروریزم ضد عملیات کوي. تر دې مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګوندې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ په یو نایلان شوي اوربند موافقه شوې ده. دا جوزجان ولایت چارواکي ویلا هم په درزاب ولسوالۍ کې محاصره شوي سرتیری بل ځای ته نه دی انتقال شوي. دا جوزجان د والي ویاند عبدالمعروف هزار نن سهار ازادي راډیو ته ویل په پام کې و دغه سرتیری د خلکو په غوښتنه شبرغان ښار ته ولېږدول شي. دوی تر اوسه نه دی لیږدول شوي. ویل شوي وو چې دوی به انتقالیږي. پر دې پرېکړه شوې وه چې تر بل امر پورې د عملیات ودرول شي، د خلکو په غوښتنه به انتقال شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تر پرون ماښام پورې به دغه سرتیری سمدلاسه اکمال شي، خو په درزاب کې د محلي پولیسو یو قومندان نن ازادۍ راډیو ته وویل دوی اوس هم اکمالاتو ته په تمه دي. دا قومندان وایي که تر نن غرمې اکمالات ونه شي، هوا به وري شي او تر یوې اونۍ به شاوخوا 300 سرتیری چې کله بنشوي له سخت ناورین سره مخ شي. اسرائیل له خپلې مخکینۍ پریکړې شاته شو، اوس به په غزې ترنګ کې میشتو عیسویانو ته اجازه ورکړي چې د کرسمس جشن د لمانځلو لپاره بیت المقدس او لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. د کوګارد په نوم د اسرائیل دفاعي اداره چې د فلسطینیانو ملکي چارې سنبالوي پرون وویل دغه اجازه به بېله دی چې د چا عمر ته پام وشي، له امنیتي ارزونو سره سمه ورکول کېږي. اسرائیل له غزې ترنګ بهر د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو سخت قیودات لګولي. دا هغه قلمرو دی چې حماس ډله یې کنټرولوي او اسرائیل دغه افراطي ډلې تروریستي سازمان ګڼي. کوګارد ادارې تر دې مخکې ویلي وي سویان کولی شي بهر ته سفر وکړي، خو دوی به اجازه ونه لري چې اسرائیل یا هم اشغال شوي لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. خو دغه ادارې پرون په ټویټر کې ویل چې رئیس د کرسمس د جشن په مناسبت د غزې د عیسوي وګړو د سفر سهولتونه تمدید کړه. د اټکل له مخې په غزه کې شاوخوا 1000 تنه عیسویان ژوند کوي چې اکثره یې د یونان ارتودکسان، ځینې کاتولیکان دي. په غزه کې شاوخوا 2 میلیونه وګړي میشتي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د یو لانجمن پله د رسمي پرانیستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. دغه پل چې 19 کیلومتره اوږد دی، د روسیې عمده قلمرو د اورګاډي په ذریعه له کریمیا سیمې سره تړي چې روسیې اشغال کړي. د پله پر رغول 3.1 میلیارد ډالر لګول شوي او د اروپا تر ټولو اوږدو پلونو نه بلل کېږي. اوکراین د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د روسیې لخوا د دغه پل رغونه غندلې او ویلي دي دا د اوکراین له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. د ګران سرویس اکسپرس په نوم د ریلګاډو یو خصوصي کمپنۍ په نومبر میاشت کې اعلان کړی و چې لومړنی ریلګاډی به د روسیې له سن پیټرسبورګ څخه د ډسمبر په 23 سواستیپول ته روان شي. د دې کمپنۍ په خبره دغه ریلګاډی به څه باندې 43 ساعتونو کې 2,001 کیلومتره مزل وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون افریقا ته خپل درې ورځنی سفر پای ته ورسوه. خپل دغه سفر په پای کې د نایجر د معاصر تاریخ تر ټولو سخت حمله کې د قربانیانو لپاره د درناوي مراتب هم پر ځای کړل. ماکرون پرون هغه هدیرې ته ورغی چې د نایجیریا یو اویا سرتیری پکې خښ دی. دوی د ډسمبر په لسمه د پوځ په یو لرې پراته کمپ کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوي وو. ایمانوئل ماکرون د نایجر د پلازمینې نیامي د کتنې پر مهال ویل فرانسا او د صحرا ساحل پنځه متفق هیوادونه په سیمه کې د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د تحول یو مهم پړاو ته رسیدلی. ماکرون د نایجیریا له ولسمشر محمد یوسفو سره تر بحثونو وروسته ویل د ترهګرۍ په وړاندې د پیلیدونکو مبارزې لپاره به راتلونکي اونۍ کاملاً قاطع وي. یوسفو ویل د هیله مند دی چې د صحرا ساحل د پنځو متفقو هیوادونو هغه سرمشریزه چې په پام کې د راتلونکي میلادي میاشت په نمایي کې په فرانسه کې جوړه شي د نړیوال پیوستون لپاره د ګډې غوښتنې د پایل سبب شي.
لأجمل أن من كده أفغانستان أو نريد دي سات مهم خبرني وأورول ولاندې پر راپورونو کې به واورې چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو ته اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبت پروسه پیل شوې چې درې ورځې به دوام کوي.
د ثبات او همپالنې ټیم او د دولت ساس ټیم شکایتونه ثبت کړي دي، خو اکثره ولایتونو کې زموږ همکاران تر اوسه پورې موږ ته معلومات نه دي ورکړي.
دا چې د شکایتونو دغه بهیر څه ډول څېړل کېږي د انتخاباتو له یو څارونکي سره مو مرکه کړي.
شاید که باید مستندات موجود وي، مدارک باید موجود وي، تر څو بحث وکړي د شکایت کمیسیون سره چې هغه شکایت په ټولو معنا باندې وڅېړل شي او بالاخره عدالت بشپړ شي.
د پکتیا د برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال د ژمنیو موادو د مرستې غوښتنه کوي.
مشکل خو دا دی چې دا ژمی سامان نه راځي، اوس دلته واوره شوي دي، ژمی دی، ډېره یخني ده، سوړه دی، ډېر د ستونزو د مشکلاتو سره خلک مخامخ دی، نه کاروبار شته.
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي یو وار بیا د تابعیت د تعدیل شوي قانون څخه دفاع وکړه او ویې ویل دا بدلون د هند له خلکو په تېره بیا له مسلمانانو سره هیڅ ارتباط نه لري. ازادي راډیو او رای په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 څپه صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبت پروسه پیل شوې او د دولت جوړونکو او د ثبات او همپالنې ټیمونو څخه د شکایتونو د ثبت فورمې اخیستې او دغه بهیر رسمان پیل کړی دی. دغه کمیسیون درې ورځې وخت لري چې د معترضو انتخاباتي ټیمونو شکایتونه ثبت کړي او له هغې وروسته به یې څېړنه پیلېږي چې 15 ورځې به دوام کوي. دغه دواړه انتخاباتي ټیمونه ادا کوي چې ډېر شکایتونه لري چې له څېړلو وروسته خاید انتخاباتو ورستی نتیجه ام بدل کړی. د لومړنیو پایلو لمخې چې پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړل، افغان ولسمشر د دولت جوړونکو ټیم مشر اشرف غنی څباندې 50 په سلو کې رای وګټلې او دغه راز د ثبات او همپالنې د ټیم مشر او اجرایي رئیس عبدالله هم څباندې 39 په سلو کې رای وګټلې. دا موضوع له کابل زموږ همکار امید زهیر مل تعقیب کړی ده. زهیر مل صاحب، د انتخاباتو د انتخابات شکایتونو د کمیسیون د بهیر د پیلیدو په اړه څه نوي معلومات دي؟
بلې نورې صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان یو ورځ وروسته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په مرکز کابل او ولایتونو کې د خپل کار سختې ورځې پیل کړي. په دې معنا چې دا کمیسیون به تر راتلونکو دوه ورځو هم د هغو شکایتونو د ثبت پر بهیر بوخت وي چې ټاکنیزې ډلې یې د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان وروسته د څېړنې په موخه دوی سره ثبتوي. د دې کمیسیون ویاندای زرمینې حقجو کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې تر دمګړې دوه مخکښو ټاکنیزو ډلو له دوی سره د شکایتونو د ثبت فورمې ترلاسه کړي دي او خپل د شکایتو بهیر پیل کړي.
د ثبات او همپالنې ټیم او د دولت ساس ټیم شکایتونه ثبت کړي دي، خو اکثره ولایتونو کې زموږ همکاران تر اوسه پورې موږ ته معلومات نه دي ورکړي. دا شکایت نن ثبتېږي، سبا او بل سبا آخري ورځ ده چې د شکایتو ثبت میاد ده، د بل سبا نه وروسته به بررسي نه اغاز کیږي.
د دولت جوړونکو ټیم مشر محمد اشرف غنی چې د ولسمشرۍ ټاکنو په ابتدای پایلو کې تر ټولو لوړې رائے ترلاسه کړې دي، پرون ماخام په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی خپل شکایتونه د قانون لمخې ثبت او د سیړنې بهیر به هم وڅاري. خغلی غنی همدا ډول له نورو ټاکنیزو ډلو هم وغوښتل چې د لوبي اصول ومني او قانون ته غاړه کېږدي. د دې ډلې ویان رضوان مراد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سلګونه شکایت لري او د قانون لمخې به د نن په ګډون تر راتلونکو ورځو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره ثبت کړي.
د نظارت کمیټه او زمونږ تخنیکی ټیم د ابتدایي نتیجو په ارزولو باندې بوخت دي او مونږ په دغه څو ساعتونو کې یا په اصطلاح د ورځو کې چې د قانون لمخې به شکایتونه ثبت کړو، په سلګونو شکایتونه دي زمونږ چې هغه به د انتخاباتو د شکایتونو له کمیسیون سره ثبت کیږي، البته مستند دي ټول.
بل پلو بیا د صوبات او هم پالنې ټاکنیز ډله هم د خپلو شکایتونو شمیر نږدې 3015 خایې وای چې په مرکز او کابل کې همکارانو د دې شکایتونو د ثبت بهیر پیل کړی دی. د دې ډلې ویان فریدون خوزون وای د شکایتونو لړ څېړل کې دوه وروسته پایله بدلون وکړي.
موږ همکارانو د شکایتو لپاره فرمی اخیستې دي او موږ نن خپل شکایتونه مستند کړي دي او په مستند ډول به د شکایتو محترم کمیسیون ته وسپارو او سمه لرو چې د دغه شکایت په رسیدګۍ په نتیجه کې به د انتخاباتو دغه ارقام چې لاندې وي زابه ماکو.
دا په تاسو حالګه د دوی سپ چې 13 شپه د صوبات او هم پالنې ټاکنیز ډلې مشر عبد الله خپل پلویانو سره یو ځای غونډه کې ویل تم لري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون به ټول ثبت شوی شکایتونه ارزوي، ناپاک رائے به بالتي لیکړي. همدا ډول په هغه ولایتونو کې چې دوی څارون کې نو، یعنی تقریبا 22 ولایتونه چې دوی پښمیر بیا شمیرنه کې ګډون ونه کړ، دراوی بیا شمیرنه بل سره وشي او بیا به ورستۍ پایله اعلان شي. تر حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې 22 ولایتونو درنه دراوی بیا شمیرنه چپټر بند شوی دی. د افغانستان د ټاکنیز شکایتونو کمیسون د قانون پر بنسټ 9 ورځې لري چې د نوماندانو ثبت شوی شکایتونه وڅېړي او د هغې له مخې پریکړه وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي له 2 ساعتونو وروسته به دوی د ثبت شویو شکایتونو د ارزونې او څېړنې بهیر پیل کړي. لومړی به شکایتونه په ولایتونو کې د 15 ورځو په اوږدو کې او بیا به د استیناف په شکل په 15 ورځو کې د ټاکنیزو شکایتونو په مرکزي کمیسون کې څېړل کیږي او په اړه به پریکړه کیږي. بلی نورې صاحب.
بله امید زهر مل تاسو نه مننه بشپړ معلومات مو ورکړل. قدرمن اوریدونکو و موریدل چې د انتخاباتو له لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د انتخاباتو د مترزو ټیمونو لخوا د شکایتونو د ثبت پروسه نن رسما پیل شوې ده. د هغو انتخاباتو چې نتیجه یې تقریبا لومړنۍ نتیجه درې میاشتې وخت ونیو، دا چې اوس به دغه پروسه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون لخوا څه ډول پر مخ وړل کیږي او څومره وخت به نیسي، د هغه موضوع ده چې د خلکو د اندېښنې وړ مهمه موضوع ګڼل کیږي. د دواړو ټیمونو د افغان ولسمشر اشرف غنی دولت جوړونکو او د غز د اجرایی رئیس عبدالله د ثبات او همپالنې ټیمونو ویل چې ډیر شکایتونه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره به ثبت کړي او دا هغه شکایتونه دي چې کېدای شي د لومړنیو پایلو کې ستر بدلون راوړي، البته د دوی په ګټه. خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به آیا هغه رای چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا چې ویلې دي په دقت څېړلې په هغو کې بدلون راولي او کنه. دا هغه موضوع ده چې زما بل همکار خاطر پردیس د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رسید سره په مرکه کې څېړلې. له ښاغلي رشید نه لومړی پوښتنه کړې چې اوس د شکایتونو د ثبت دغه بهیر به څه ډول مخ ته ځي؟
داشتی ولی مهم داده شکایت در دو شکایت که باید مستندات موجود بی، مدارک باید موجود بی، تو سوم وقت رو کرده شکایت کمیسون سره چه اغی شکایت به طول مانا بانده و سیدل چی او بالاخره عدالت باش برسی. نوزه دلتا به طول خواهونه گفتن می داده شکایت پرقام بانی باید دیر تمرکز بونه چیزی مگر آزی داره کمیسون شکایت و زرگون شکایت برکنی. مهم داده چه دست شکایت برکنی که اغا واقعا عدالت تامین کری، عدالت پندی کری او پرد لگه چه فرمستان طوری که دخل کرای زرابی حق اقدار توست باری دغه ډیر مهم موضوع ده د قانون توقعات یا مسل
بل رشید صاحب د شکایتو د ثبت لپاره او د دې د شکایتونو د چیرلو لپاره پټوله کې خپل د شکایتو کمیسون ویلی و چې مونږ شاوخوا شپږ دیش نهایت سلوي خورز لرو دغه زمان چې دوی ذکر کړی دی او هر ډله یا دوه درې ډلې چې د دې ادا کوي چې مونږ په سلګونو شکایتونه لرو مونږ په زرګونو شکایتونه لرو دغه مدت زمان د دې لپاره کفایت یا کافي دی چې دغه شکایتونه په سمه توګه وڅېړل شي او هغه وروستۍ پایله د شکایتو کمیسون د ټاکنو خپلواک کمیسون سره شریکه کړي؟
پوره وخت ده څلوېښت شپې تقریبا له حد نه زیاتې دي. یو خو تصدیقی چې مدت دغه شکایتونه پکې ثبت کېږي، نور قضایه ولایتونه کې ولایتي کمیسیونونه موجود دي، هغوی کولی شي په ډېر سفت توګه باندې صندوقونو ته لاسرسی لري یا ته تفتیش ترسره کړي یا بېشتلنډ سره کړي. نو دلته فکر کوم چې ډېر موضوعات جنجالي نه دي، ولې مهمه دا ده چې له دغه وخت نه موږ په دې خاطر چې پروسې اعتبار خوندې وي او هغه قانوني حیثیت په ټولو لپاره د منلو وړ وي
شفافیت. یو بل مسله چې ډیر زیات مهمه ده جناب رشید صاحب، هغه دا چې کمیسون خصوصا د شکایت کمیسون آیا په دې به وتوانیږي چې بل اخره د ټولو کاندیدانو یا د ټولو هغه ډلې چې یا هغه ټیکټونه چې خپل شکایتونه له شکایت کمیسون سره ثبتوي، یعنی کمیسون به وتوانیږي چې د ټولو خواو قناعت ترلاسه کړي؟
یو خو تخنیکي ځای شته زرفت لري عام د صحري الاسمه د په هر ولایت کې د ولایتي جوړښتن لري په نامه د ولایتي شکایت کمیسیونونه د تجربه لري او په عین حال کې د ټاکنو د ولایتي شکایتونو څیړلې دي په ولایتونو کې په اکثر مراکز کې د خپل ناظرین د لوري څخه ټاکنو پروسه باندې خپل مستقیم معلومات لري. په دوم قدم کې دوی دغه د بشمرنې او د تفتیش په مرحله کې خپل اساس د لوري خپل راپورونه لري، یعنی دلته کومه ستونزه نشته. یو برخه دغه د ملوګو د تخنیکي معلوماتو سره دی چې علمان د شکایت کمیسیون پر اړه باندې خپل ټکنالوژیکي ځایت هم لري چې که چېرته د داخلیږي په اړه باندې بیا کوم تخنیکي ظرفیت له کمښت سره مخامخ نه شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشیدو چې د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه نور معلومات را سره شریکول، دغه بهیر نن رسما پیل شو، درې ورځې به دوام کوي او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به هم د مترزو ټیمونو هغه شکایتونه چې دوی سره ثبتیږي په 15 ورځو کې چیري. د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه هم د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ناجیه صفی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د خار جوړونې او اراضي وزارت سکل 8 میلیارد افغانۍ اوایت راټول کړي دي. د دغه وزارت ویان حشمت الله ناصری نن ازادي راډیو ته ویل دغه اوایت د هغو اصلاحاتو په پایله کې لسته راغلي چې په دې ورستیو کې په دې وزارت کې رامنځته شوي دي.
دلیل افزایش اوایت همی بود که ما سیستم های شفاف و سیستم سازی کردیم.
نموری ویل چه لدغ 8 میلیارد افغانی و سخه 4 میلیارد متقاضی دارو تا د دولتی زمکو لانتقال ولو 3 میلیارد په سیستم که د اصلاحاتو او 1 میلیارد لحق و دولتی زمکو ترلاسه شوی کم چه خصوصی سکتور تا په اجاره ورکر شوی ده. د افغانستان د خار جوړونې وزارت وای دوی سک کال د 1 میلیارد افغانی و دا وایدو اټکل کرده و خو د دغ وزارت ده حسو پا اساس یاد هدف 8 میلیارد تا ورسه و. دغ وزارت پا پام کلری سو دا شمیره راتلونکي کال کې 9 میلیارد ته ورسېږي. د جوزجان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د نامنیو لامل اکثره مواصلتي لارې تړل شوي او د دوی کارونه په ټپه درېدلې دي. دغی خونی یو مسول یو البرف تعین ازادی رادیو دول
ولایت جوزان و اولفوالیش کلش ناامنه راهای مواصلاتی بنده
نموری ویل پلو یو لارو که دا وسلوالو لخوا لسوداگر و باج اخیستل کیگی چه دا کار سوداگر لگانستونجو سر مخ کردی او دا کابل پا شازاده سرهی که لزنی و بحرنی و اسعار و سر افغانی پا دیر جول بدلیگی یو امریکای جالر اتا بیا افغانی سل ویخت پولا یو اروپای روش پگتی افغانی ات پولا یو انگلیسی پاوند یو سلو یو افغانی پنزوس پولا یو سعودی ریال شل افغانی پینزاتی پولا زر ایرانی تومان شپگ افغانی لس پولا زر هندی کلداری یو لسو افغانی او زر پاکستانی روپای سلور سوا ات نوی افغانی
ازادي رادیو اوریا او سمي ونړيواله موضوع د هند صدر اعظم نریندر مودي او اربع د طبيعت قانون له بدلون دفاع وکړه او ویل چې د بدلون د هندستان له خلکو په تیرې بیا مسلمانانو سره هیڅ ارتباط نه لري. مودي پرون په پلازمینه نوې دلی کې د حاکم ګوند بهارتا جناتا په یو غونډه کې ویل چې د هند مسلمانان باید په دې اړه کومه ویره ونه لري. د دسمبر له 11 لکه چې د هند طبيعت قانون تعدیل شوی په ټول هند کې خلک په تیرې بیا مسلمانان مظاهره کوي او وایي چې حاکم ګوند غواړي 200 هندي مسلمانان منځوي کړی. تفصیل صفی الله ستانک زیا بروی.
د نوی دلی په وڅنډ کې د بهاراتیا جناتا ګوند غونډه روانه وه او صدر اعظم نریندرا مودي ورته وینا کوله. دې غونډې ته د مودي او د هغه د ګوند سلګونه پلویان ورغلي وو. مودي د هند د تابعیت په تعدیل شوي قانون او د خلکو په اندېښنو او انتقادونو وغږېد. هغه وویل د هند دا قانون د دغه هیواد له 1,300,000,000 اوسیدونکو سره هیڅ تړاو نه لري او مسلمانان دې ډاډه اوسي چې د هغوی په حال کې کوم بدلون نه راولي. مسلمانان چې د هندستان په خوره کې زیږیدلی او نیکونه د انډیا مور په غی کې رالو شوی د تابعیت د قانون تعدیل هیڅ تړاو ورسره نه لري. نه کوم مسلمان د ساتنې مرکز ته لیږل کیږي او نه کوم د ساتنې مرکز په هندستان کې موجود ده. د حاکم ګوند بھارتیا جناتا په مشرۍ د هندستان حکومت وایي د تابعیت قانون یې د هغو کسانو په خاطر تعدیل کړی چې د مذهبي ځورونو په خاطر هند ته پناه وروړي. دغه قانون لمخې هغو غیر مسلمان پناه غوښتونکو ته چې له 2015 کال وروسته له افغانستان، پاکستان او بنګلاديشه هند ته کډه شوي د هند تابعیت ورکول کیږي. خو دغه قانون منتقدین او مظاهرشان وایي د قانون بدلون د بھارتیا جناتا هندو ملتپاله ګوند یو پروګرام دی او غواړي شاوخوا 200 هندي مسلمانان تر فشار لاندې راولي. یو شمیر نور بیا وایي دا قانون به هند ته د کډوالو ډلې ورسر کړي. دوی په ټوله کې د قانون نوی تعدیل د هندستان د اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د دسمبر له 11 کله چې دا قانون په پارلمان کې تصویب شو مسلمانانو، فعالانو او ځوانانو په ټول هند کې مظاهره وکړه. پرون هم په څو ښارونو کې مظاهره وشوه او خلکو ټینګار کاوه چې ازادي او عدالت غواړي. په جیپور کې 200 کسانو په پرونی مظاهره کې ګډون وکړ او یو وی رويټرز اجانس ته وویل هغوی اساسي قانون بدل کړی دی، سبا به بل څه بدل کړي. که سپینه ووایم، دا مبارزه د ډیموکراسۍ لپاره ده. دا کومه شخصي جګړه نه ده، دا د هندوستان لپاره مبارزه ده او موږ د ډیموکراسۍ لپاره مبارزه کوو. په اکثرو مظاهرو کې خلک او پولیس سره لاس او ګریوان شوي او مرګجوب له هم اوښتي. د دغو 11 ورځو په جریان کې په ټول هند کې 30 مظاهرچیان وژل شوي. یوازې په اتر پردیش ایالت کې 9 کسان له پولیسو سره په اخوډب کې وژل شول. د هند پولیس او چارواکو ویلي شاوخوا 10 تنه مظاهرچیان د ګرځبندیز او بیړنیو حالاتو د قانون د ماتولو په تور نیولې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي رادیو لپاره یو استډیو د غرمنۍ خبری خبرونه اوري. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې مشت وزیرستاني کډوال د ژمنیو موادو د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي په برمل کې واورې شوي خو کډوال د خوراک، پوښاک او سوند لپاره د اړتیا وړ مواد نه لري. د پکتیکا د کډوالو ریاست چارواکي هم د دوی غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د دغو کډوالو لپاره د خوراکي موادو مرستې تیارې شوي چې په څو ورځو کې به په پرې وویشل شي. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیکا د برمل په سرحدي سیمه کې مشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري او د نړیوال خوراکي سازمان غواړي چې دوی سره ژمنې مرستې وکړي. دوی زیاتوي په میلو او خیمو یې واوري شوي ساړه ډیر دی خو دوی د اړتیا وړ خوراکي توکي د پوښاک وسایل او د سوانګ مواد نه لري. د پکتیکا په برمل کې میشتو وزیرستانوی کډوالو خپل یاد غوښتنې د تلیفون له لارې ازادۍ راډیو سره شریکې کړې.
مشکل خو دا دی چې دا ژمی سامان نه راځي، اوس دلته واوره شوي دي، ژمی دی، ډېره یخني ده، سوړه دی، ډېر د ستونزو د مشکلاتو سره خلک مخامخ دی، نه کاروبار شته او نه د روزګار څه طریقه شته. موږ د افغان حکومت نه د خواسته نیپسیار نه چې مرستې دا زیاتې کړي، خلک سره د کومک وکړي، سوړه زیات شوی دی، ډېر مشکل دی دلته.
د برملا خان صدقي په نوم د شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکی چې دا مهال یې کړې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې دی، وایي مخکې کلونه ورسره د خوراکي توکو، نقدو پیسو او سوانګ موادو مرسته کېده، خو سږ کال کمه ده او دا خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ژمی مرسته وه، هغه به ښه پریمانه وه، د پیسو، د لرګیو، د هر څه مرسته به وه، خو سږ کال خلک ډېر د ستونزو سره مخامخ دي. او د ژمی چې کومه مرسته ده هغه نه ورته رسېږي، او خوراکي مواد چې کوم دي هغه 15 میاشتې او 4 میاشتې بعد یوه توړه به ورته میلاو شي. او زه د افغان حکومت د نړیوالو ادارې نه چې کوم یونیسیف دی، ایل ډبلیو نه، دغه نه دا غوښتنه کوو چې د شمالي وزیرستان کډوالو سره د ښه کومک وشي، په میاشت کې د ورسره د خوراکي موادو کومک وشي.
یو بل وزیرستاني کډوال هم په ورته توګه وایي دوی لپاره د 4 میاشتو مرسته منظوره وه، خو دوی ته یوازې د 2 میاشتې وای و بوجۍ اوړه ورکړل.
زه زاهد الله د برمل پکتیکا ولایت نه خبر سره کوم، میشته د 4 میاشتو مرسته منظوره وه، په دا کې د 2 میاشتو مرسته یې روکړل او یو بوجۍ مونږ د انسان نه دا غوښتنه کوي چې میشته د ژمی سامان مزیر کو کسرنګ چې په خیس کې $200 ورکوي چې میشته په برمل باندې $200 روکو.
د عبدالله وزیرستاني په نوم د شوال اوسیدونکو وایي د خوراکي توکو او پوښاک د وسایلو په خوا کې نقد او پیسو ته اړتیا لري، ځکه دوی کاروبار نه لري او باید له خاره دوا درمل او نور توکي په پیسو راونیسي.
میشته څنګه دا یو ضرورت لري، په یو سوډه روغی، ژمی روغی، میژې میسیار نه، او دا غوښتنه ده چې میشته ریپي راوشي منځيري داوا چې سوړه دای چې غران رښتای یی طریقه نومز دیریشته ځغان رښتا.
بلور ته د پکتیکا د مهاجرینو رئیس مریالی فزری اروایی
د دبليو اف له خوا د دې درې میاشتو مرسته ځان دیدلې دې وی میاشتو مرسته مرته ورسوله د دوه نور عمر شدلې دې تل نور ګون کې مدزه تکمیل کړه چې برمن لپاره ماده لرو څه شو دي خوراکي مواد ورسو. نو دا د مرکز بیډینګ د نو دې حکم قرارداد غټي به زمستاني کومکونو د تزکیږي د نشار لوخه یا نقدم راسته یا غوی نقدم راست مقابل کې ته خوراکي او غیر خوراکي توکي اخلي.
د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس ویل د امنیتي ګواښونو له کبله برمل کې وزیرستانو کډوالو ته په وخت رسیدګي ستونزمنه ده. د چارواکو په وینا چې په پکتیکا کې ټولې 3315 شپته بایومیټریک شوي کورنۍ میشته دي چې یوازې نوي کورنۍ پورګون کې دي او پاتې په برمل کې اوسیږي.
تاسو لا پیغامونو
شاهدان ابنایم د کونړ ولایت څخه د افغانستان د ټوټاکونو کمیسون د دغه ملال خور د جرأت نه ډیره مننه کوم چې هغه د انتخاباتو پیل اعلان کړی او د چا څخه ویر او ډار و نه لرو. نو زه تی منندوی ما خوشش د افغانانو حکومت تشویشونه هغه تشویشونه را فکر اوس نو کوڅو کې منی او کوڅو کې نه منی عقل خور زمنګا انتخابات اعلان ټول افغانانو ته مبارک وي.
زه د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. په هنتو کې محصلین یو او دا یو سمستر اوس چې بدل شم نه والی یو خرچه نشته. لوړ پوړو چارواکو ته زموږ خبر ورسېږي چې زموږ بدل شه والی شي، ځکه موږ دونه وخت لرو چې په خپل مصرف باندې خرچه وکړو. زما معلومه یم د افغانستان د سیمې څخه خبرې کوم. تاسو ما چې دې پر وخت نه راکول کیږي، د پرواز کال هم نه دی راکړی، سر کال هم نه دی راکړی، دای چې ما ځاګ در بشرانو پر ورسېږي دا زموږ ما چې نه پر وخت راکول سي موږ ډیر زی په یو ډیر معلومه خاله کې دای سره راکول سي موږ ما چې پر وخت کال هم نه دی راکړی، سر کال هم دا دې مشته کړلو مګر ما چې نه کیرا. سلامونه جوړ کوته مشران ته ورسېږي و سلام.
زه حافظین د کندهار ولایت د پنځوالۍ ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د دې وزارت د محترم قاضیانو څخه دا هیله او ارزو لرو چې د خدای په خاطر باندې له دې بندیانو قضیې په صحیح شکل باندې د روسیې کې وګورئ. ډېر سخت مظلومان بندیان په محبس کې پراته دي، نو د دې د ازار او د شرا او د بچیانو د اعتماد څخه دي وګورئ. د خدای تعالی په خاطر دا د دې رسېږي او هر څه وګورئ مظلومان دي. لکه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان پیغامونه تل خبرو دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسمات سواتل شمیرې لاره مراسته ولي تازه خان سمسور لنګرهار لیکلي د شکایتونو کمیسون باید خپلواک توګه شکایتونه وڅېړي او د چا په لوي دي نه کوي عبد الواحد مدقق لوګر لیکلي باید د سبات عوام پالنې او دولت جوړونکو ټیمونه د هیواد حالات د بحران لوري ته یو نسي او مشکلات نه پیدا کوي د غراز عزیز الرحمن بل لنګرهار لیکلي عبد الله او ګلبود د دې انتخاباتو پایلې ومني او دوی په دې پوښښ شي د ټوپک وخت ختم شوی او نور سیاسي بدلون ته اړتیا ده کور مو ودان دا اوس تاسو پیغامونه زخ زیاتی خو موږ هم هرو مرو دلته درته لولو د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پرون